شنبه د لړم و بشتمه د نومبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماښام تر روبه جوړ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صف د ولش پښنوی اوریدل شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شبری د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو په فرا کې د نږدې شلو شزو او ماشومانو له وژلو خبرو او دا به هم واوري چې بل لور ته په غزنی کې نږدې همدومره شزې ټپیانې شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د فرا په پشترود ولسوالۍ کې ولس ملکیان ووژل شول. اسرائیل 15,000 احتیاطي عسكر وروغشتل او د امریکا ولسمشر د جنوبی آسیا سفر پیل کړ. د خبرونو تفصيل. ولسمشر حامد کرزی او ایصف ځواکونو په ګډه د فرا ولایت پرونی چاودنه چې ولس ملکان پکې ووشل شول وخندله. د فرا په پشترود ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې نه تنه نور ټپیان کړي دي. ولسمشر حامد کرزی په اعلامیه کې ویلي چې تر رستانو په دې وژنو سره څرګنده کړه چې د ښځو او ماشومانو له وژلو هم ډډه نه کوي. ایصف ځواکونه ویلي چې سخت دریځ وسټوال د ملکي افغانانو ژوند ته درناوی نه کوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د زابل ولایت چارواکي وایي چې د کوچیانو یو مخور کس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د زابل د والي ویان شریف الله ناصری وویل آدم خان د جمعې په شپه په داسې حال کې چې پر لمانځه ولاړ و وسلوالو په ډزو وواشه. ناصری ازادي راډیو ته وویل
دا د هغه ته وایي سینک په آخر سر کې د خپل عملته کور و عملته اوسېده او د خپل کلي په مسجد کې راسې خفه شوي. دا د ماښام په جمعه ولاړ و چې د طالبان لخوا نه په شهادت رسېدلی. زمونږ هغه امنیتي ځواکونه تر اوسه مهاله پورې شاوخوا سیمې په محاصره کې اخیستي دي.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د اسرائیل کابینه موافقه وکړه چې 15,000 احتیاطي عسكر وروغواړي. دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیل پر غزې عملیاتو ته تیاری کوي. پرون د کابینې په غونډه کې دا اعلان وروسته تر دې وشو چې د حماس وسلوالې څانګې د بیت المقدس پر لور توغندې وویشتل. له چهارشنبې په ورځ چې کله د اسرائیل په هوایي برید کې د حماس د پوځي څانګې مشر احمد جعبري ووژل شو، حماس پر اسرائیل د توغندیو بریدونه پیل کړل او په لسګونو توغندې د اسرائیل پر لور وویشتل. بل لور ته د مصر صدر اعظم هشام قندیل د جمعې په سهار غزې ته یو لنډ سفر وکړ او له اسرائیل یې وغوښتل چې بریدونه بس کړي. مصر په دې ډول خپل ملاتړ د غزې د خلکو څرګند کړ. د ملګرو ملتونو نړیواله اټومي اداره وایي ایران توانېدلی چې خپل غني شوي یورانیم دوه برابره زیات کړي او دغه اندازه یورانیم په سادګۍ سره کېدای شي د اټومي سرو کې په اصلي موادو بدل شي. دغه اداره وایي دغه نوي معلومات یې په خپل تازه راپورټ کې راخیستي دي. د دې تازه راپورټ له مخې ایران په تخنیکي لحاظ په راتلونکو څو ورځو کې دا توان پیدا کوي چې د فردو په زیرزمینی کې د خپلو 40% غني شوي یورانیمو تولید دوه برابره زیات کړي. په راپورټ کې دا مسله هم رابرسېره شوې چې ایران د خپلو اټومي وسلو د جوړولو د مشکوکو ساحو او پروژو په اړه د تحقیقاتو د اجازې له ورکړې ډډه کړې ده. رپورت زیاتوي ایران یوازې په بوشهر کې خپل اټومي مرکز تړلی دی. ایران وایي اټومي فعالیتونه یې سوله ییز اهداف لري. باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه له دوهم ځلې انتخاب وروسته بهر ته خپل لومړی سفر نن پیل کړ. ولسمشر اوباما د جنوبي آسیا هیوادو ته روان شو. باراک اوباما به د یکشنبې په ورځ تایلند ته ورشي، بیا به برما ته سفر وکړي او دا له برما د امریکا د یو ولسمشر لومړی لیدنه ده. د امریکا د استازو جرګې له روسیې او مالدووا سره د دایمي عادي تجارتي اړیکو د تمدید په ملاتړ رای ورکړي، خو جرګې ویلي دا اقدام په هغه صورت کې کوي چې یو بل قانون هم تصویب شي. داسې یو قانون چې له مخې هغه روسی چارواکی چې د سرګی ماګنیتسکي د مدافع وکیل په وژنه او د بشري حقونو په نورو سرغړونو کې دخیل دي باید تحریم لاندې وي. په دې رای اخیستنه کې 315 استازو موافقه او 340 نورو مخالف رای ورکړي. د استازو د جرګې وی غړي الیانا روس لهتن تر رایا چونی مخکی وویل
This legislation will make clear that the U.S. remains fully committed.
دا وای دا قانون به څرګنده کړي چې امریکا په هغه هیواد کې د دیموکراسي او بشري حقوقو پرمختیا ته ژمنه ده. دا تر سیمبولیکو اقداماتو زیات اهمیت لري. د کانګرس لخوا د دې اقداماتو په صورت کې کرملین د ثوابي اقدام ګواښ کړی. د کرملین رژیم داریشه چې عالی رتبه چارواکي به په عام ډول په دې موضوع کې دخیل وي. د اوباما ادارې له روسیې سره د تجارتي اړیکو دادی کولو پر تمدید ټینګار کړی دی. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې له رکړای شوی د دفاع وزیر به له هیڅ ډول تورونو سره مخامخ نشي بلکې شایي نوې دنده ورکړل شي د همدې میاشتې په پیل کې پوتین د تمې خلاف اناتولی سردیکوف د اداري فساد د رسوایۍ پر مهال له دندې لرې کړ دغه اداره فساد تر ډیره د پوځي شتمنیو په مشکوک خرڅلاو پورې تړلې پوتین پر نوویل چې د دفاع وزیر پر دې مسله د نظارتي ځواک په برخه کې د شکونو او ګمانونو لقبل له لاسه ورکړی دی د وویل چې د دفاع پخوانی وزیر به په تور لیست کې شامل نه وي د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري د خبرونه په دوام به واوري چې د فراه په پښتورو د لسوالي کې چاودنې ولس ملکیان ووشل
الله راځي خدای په چورو ټکټکی ورور دی د خدای نه کامیاب کوي الله دې دې راځي در به در رسې لکه مسلمانان چې در به در
په خبرونه کې له همدې ټپي شوی میرمنې سره شغېدلی یو او دا به هم واوري چې بل لور ته په غزنی کې وی چاودنې نشتې شل ملکیان ټپیان کړی دي
او واده کې هغه ربا چاودلې ده د کډوډه باندې کړي تل بیا هغه چې چاودلې
په پاکستان کې د افغانستان سفیر د طالبانو د بندیانو د خوشی کې دوه خبره کوي
اوس پاکستان په شوري کې دا موافقه کړې چې ټول به فریږي خو ویلي چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشی کوي
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په خبرونه کې مو د مکتب یو انجلۍ هم راښخولې
ځوان کې مې یو ډېر غټه ارمان اورزو دا ده چې ټول جنکیان چې د مکتب ویلو نه محروم دي دا مکتب ته ولاړ شي
د فراه ولایت په پښتورود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شپږ وشتنو ملکي وګړو ته مرجوب لاوشتي ده په وژل شوی کې ډیری ماشومان او ښځې دي د پیښو جزئیات له فراه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت پر رپورټ کې
د ماین په چاودنه کې ولسنه ملکي وګړي په فراه ولایت کې ووژل شول دغه پیښه د فراه ولایت د پښورود ولسوالۍ د مرسینزو کاریز په سیمه کې رامنځته شوې ده د فراه ولایت د والی ویان عبدالرحمن ژوندۍ وایي چې په پیښه کې نه تنه هم ژوبل شوې دي د پوینه د پیښې قربانیان ټول ښځینه او ماشومان دي چې د واده مراسمو ته په ټونس یا فرانکوچ ډول موټر کې روان و
د پیښې څخه ولس خطري او زخمیان نه فرده یو اکثر ماشومان او ښځینه دي د وکټه په اوسه سړي
تر اوسه دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی که څه هم موږ هڅه وکړه چې د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره هم خبرې وکړو خو په دې بریالی نه شو په تېرو کې هم دغه ډول پیښې په فراه ولایت کې رامنځته شوې خو دا په دې وروستیو کې تر ټولو زیات ملکي کسان دي چې په فراه ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل کېږي
د فراه په پښتورود ولسوالۍ کې ولس ملکیان وشتل شول چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي افغان ولسمشر حامد کرزي او د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو په فراه ولایت کې پرونی چاودنه وخندله صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري چې د پیښې د وی ټپي ښځې په شخ پیلې شي
الله راځي خدای په چورو ټکټکی ورور دی د خدای نه کامیاب کوي الله دې دې راځي در به در رسې لکه مسلمانان چې در به در
دا د هغې ټپي سوې ښځې غږ دی چې له نورو ښځو او ماشومانو سره یو ځای په فراه کې واده ته روانه وه خو د ماین د چاودنې له کبله واده په ویر بدل سو هغې د فراه په روغتون کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پښترود ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له کبله پښه ماته سوې د مور او خویندو په ګډون یې د کورنۍ څو غړي وژل سوي دي افغان ولسمشر حمید کرزي په یوه اعلامیه کې د فراه پرونی پیښه غندلې چې تر ډیره ښځې او ماشومان پکې وژل سوي دي په اعلامیه کې راغلي چې ځینې ملکیان په یو فلان کوچ ډوله موټر کې له خاکې سفید څخه پښترود ولسوالۍ ته روان و چې موټر یې د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو د اعلامیې پر اساس په پیښه کې 11 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي. ولسمشر کرزي ویلي چې ترورستانو په دې وژنو سره ثابته کړه چې جنایتکار او بزدله کسان دي چې د ښځو او ماشومانو د وینې له تویولو هم دریغ نه کوي. نړیوالو ځواکونو هم دغه پیښه په شدت سره غندلې ده. د ایصف ځواکونو د اعلامیې له مخې یوه ولایتي ویان طالبان د سړک غاړې بمونو په ځای پر ځای کولو تورن کړي دي، خو وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایصف د ویان مرستیال جنرال جان مادویر په اعلامیه کې ویلي چې سختریزو وسلولو د ښځو او ماشومانو په ګډون یو وار بیا ملکیان ووژل. د ویلي مخالف وسلول خلکو ته احترام نه کوي، چې د ده په خبره د فرا پیښه یو بل مثال دی. د ایصف په اعلامیه کې د خبرو سویو ارقامو له مخې په روان میلادي کال کې تر 2300 زیات ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان دي، چې د ایصف په حواله زیات تلفات د سختریزو وسلولو د حملو له کبله خلکو ته وښتي دي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې ولسمشر حامد کرزي او ایصف د فرا د پشترود ولسوالۍ د چاودنې له امله د ولس ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده او دا پیښه یې غندلې ده. د همدې پیښې له یوې ټپي شوې مېرمنې سره په فرا کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت ژغېدلې. د فرا په پشترود ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې له امله مو د یوې ټپي مېرمنې څرګندونې اورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې اور لګیدلې چې له امله یې نږدې شل مېرمنې سوځېدلې دي. د دې پېښې په اړه له سیمې د ازادي راډیو له خبریال سید شاه سقیم څخه اورو.
چارواکي وایي چې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې وړ مشپه د واده په مراسمو کې اور لګیدلې دی چې پکې اتلس تنې مېرمنې سوځېدلې دي. د اندړ ولسوال قاسم د سوال وایي چې اور د شلګر په خوشحال کلی کې د نکریزو د سرخولو پر وخت لګیدلې دی. دی وایي د نکریزو په منځ کې د لګیدلو شمو اور د تیلو یوې ډبې ته خلو ورکړي او ورپسې په ټوله کوټه کې اور لګیدلې دی. د سوال وایي یو شمېر سوځېدلې مېرمنې د درملنې لپاره کابل ته لېږدول شوې دي، خودریتنی لا اوس هم د مری پروختون کې پاتې دي.
دغه په واده کې هغه د بچو د لیدا دي کاټو ډبا د کدي تیل بیا هغه چې څاګه دغه د دې تیل او د کازو سمبل لا ظاهر د کیک نه دي معلوم. خو دې کې له سپارو سو تراتلو سو پوری خځې زخمیانې سوي دي کو کوچنیان پور باندې سوځول سوي دي، ولی ملو څوک نه دي. بعضې خځې یا کوچنیان دوی انتقال کړي دي کابل ته درې دي مری شپخانه کې وای فای.
د سیمې ځینې اوسېدونکي په اور کې د سوځېدلو مېرمنو شمېر شل تنې ښیي. تر دې وړاندې هم د غزنی په ځینو کورونو کې د تیلو د اور اخیستلو له امله اور لګېدنې شوې دي. د سیمې اوسېدونکي وایي همیشه په کورونو کې اورونه د خرابو او له نورو ژر اور اخیستونکو توکو سره د ګډو شویو تیلو له امله لګېږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې به په روانه خبري مجله کې واوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو ټول بندیان به د پاکستان له زندانونو خوشي شي. په نورستان کې مو د بانک د غلا له وی پیښه خبره وو چې د جمعې پښپښه شوې ده. نور مطالب هم ترونی مو بچو د ازادي رادیو لروانې خبرونه اوریدل شي. خو اوس و بجې او 15 دقیقې دي لنډ خبرونه لرو. ولسمشر حامد کرزی وایي صف ځواکونو په ګډه د فراه ولایت پرونی چاودنه چې ولس ملکیان پکې ووژل شول وخندله. د زابل ولایت چارواکي وایي چې د کوچیانو یو مخاور کس د آدم خان په نوم د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د اسرائیل کابینه موافقه وکړه چې 15,000 احتیاطي عسکر ور وغوړي. دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیل پر غزې عملیاتو ته تیاری کوي. د ملګرو ملتونو نړیواله اټومي اداره وایي ایران توانېدلی چې خپل غنی شوي یورانیم دوه برابره زیات کړي او دغه اندازه یورانیم په سادګۍ سره کېدای شي د اټومي سرو کې په اصلي موادو بدل شي. بارک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه له دوهم ځلي انتخاب وروسته بهر ته خپل لومړی سفر نن پیل کړ او ولسمشر اوباما به د جنوبي اسیا هیوادو ته ورشي. د امریکا د استازو جرګې له روسي او مالدووا سره د دایمي عادي تجارتي اړیکو د تمدید په ملاتړ رای ورکړي. ازادي راډیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 15 اوریدل شي. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته فرشته جلال زی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانی په ورستګنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان جنرال جوزف دنفورد د ټاکل کېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. واشنگتن پوسټ کې جنرال دنفورد د پنځم په ورځ د امریکا د سنا دفاعي کمیټې ته وویل چې دنده به د 12 کلنې جګړې پای ته رسول وي. جنرال جوزف دنفورد وویل زموږ تعهدات په پرځای وي، زموږ باور زموږ اهداف ترلاسه کیدونکي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره نوي ټاکل شوی قومندان ټینګار کړی چې د ولسمشر باراک اوباما او اتلافی ځواکونو لخوا پر ټاکل نیټه د ځواکونو ایستل او د جمهور رئیس حامد کرزی په غوښتنه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل هغه دوه اهداف دي چې ترسره کیدلای شي. جنرال جوزف دنفورد به ډیر ژر په افغانستان کې د 18,000 امریکایي ځواکونو قومنداني واخلي. جنرال دنفورد دا نظر تایید کړی چې یو شمېر امریکایي پوځیان باید تر 2014 کال وروسته د سلاکارانو په توګه په افغانستان کې پاتې شي. دغه ځواکونه به همدارس په سیمه کې د القاعده او نورو هغو ډلو د بیا احیا کېدو مخنیوي وکړي چې امریکا او د دې هیواد متحدین د ګواښ سره مخامخ کولای شي. له جنرالانو پرته د افغانستان د جګړې پای د هغې مقالې سرلیک دی چې د نېشنل انټرست لخوا چاپ شوی. خبرونه لیکي ولسمشر باراک اوباما په ښه توګه د هغو 24 هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ چې په افغانستان کې عسکر لري، څو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد د جګړې مسؤلیت د ناټو د ځواکونو څخه د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته وسپاري. نېشنل انټرست کې جمهور رئیس اوباما څلور کړه مخکې د قمار دغه ستره لوبه پیل کړې وه. دا لوبه او دغه مصیبت د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش څخه اوباما ته په میراث رسیدلې او لښته لږه کله د منابعو د نشټوالي سره مخامخ و. نېشنل انټرست کې دا جګړه پر دې باور ولاړه و چې پاکستان را سره متحد دی، په داسې حال کې چې د پاکستان استخباراتو او جنرالانو زموږ د دشمنانو ملاتړ کاوه. کله چې په و کلونو کې تاسو خپل دشمن ونه پیژنئ نو تاسو په اصل کې ماته خوړلې. د نېشنل انټرست په لیکنه د لسهاو طالبانو او د القاعده شبکې د نیول شویو کسانو څخه په څیړنو کې موندل شوی چې همدا پاکستانی جنرالان د کویټې شورا او طالبانو رهبری کوي. پخوانی ولسمشر بوش هیڅ کله دا مسله درک نه کړه، خو جمهور رئیس اوباما د پیل څخه پر دې مسله خبر وو او دا یې درک کړی و.
د راپورټونو لمخې د پاکستان حکومت لښ تر لږه اته افغان طالبان خوشی کړی دي چې اکثر یې د منځنۍ درجه طالبان یادی شي. خوشی شوی طالبان د سولې د عالی شورا هیئت ته نه دي سپارل شوی. نو دوی څه شول؟ له طالبانو سره بیرته یو ځای شول؟ دا او د تورته پښتون اسما همکار قادر حبیب په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر داوودی څخه کړی دي او نمرې ترې پښتلې چې د نورو طالبانو د خوشی کېدو امکان هم شته. افغان سفیر په ځواب کې وویل
ما شخصا منیز سفیر د افغانستان همیشه د تقاضا و د پاکستان د دولت نه او د افغانستان حکومت په مرکزی سطح همیشه د تقاضا کړی چې ټول بندیان چې په سیاسي جواتو باندې پاکستان کې بندي دي هغه باید خوشې کړی شي. نو اوس پاکستان په اصولو کې دا موافقه کړې چې ټول به پرېږدي، خو ویلي چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشي کړو، او دا خبر صحیح ده چې یو ګروپ خوشی کړی شوی دی.
آیا تاسو د دوی د شمیر په باره کې معلومات لرئ؟ او تاسو ته داسې معلومات تاسو ته لاس ورغلی چې څوک یې خوشی کړی دی؟
دا جزئیات فلاني شورا یې ټول وایي، ځکه هغوی د هغو دا د هغوی مسؤلیت هم دی او د هغوی لاسته راوړنه ده. نو زه نه غواړم چې مخکې دی چې هغوی مطبوعاتي کنفرانس ورکړي زه جزئیات نشر کړم، دا به هغوی ته پرېږدي.
سفیر صاحب، دا طالبان چې خوشی کیږي دا چه رزی؟ آیا خپل کورونه ته ځي بیرته؟
و دوی اختیار لري. موږ د پاکستان او د امریکای سره یو بل تفاهم شته چې په بل مورد کې چې هر هغه طالب چې د سولې د خوښوونکو د کټګوري لاندې راځي هغوی په رفت آمد باندې بهیڅ بندیز نه وي او هغوی به د خپل خوښې ځای ته تللی شي. نو دا طالبانو بندیان چې دوی بنا خوشی کیږي چې دوی به د سولې په پروسه کې ونډه ادا کړي او دوی د سولې د عالي شورا په تقاضا خوشی کړی شي، نو دوی په هغه کټګوري کې راځي چې دوی به چرته ځي چې دوی خوښوي.
که دوی بیرته خپل کورونو ته ورشي یا په پاکستان کې اوسي، او آیا د داسې ویره نشته تاسو سره چې دوی بیرته طالبانو سره یو ځای شي او د جګړې ډګر ته ورشي؟
نو هیله ده چې داسې ونشي.
آیا داسې تاسو کوم تضمین دوی نه اخلي چې دوی بیرته طالبانو سره یو ځای کیږي، نه په جګړو کې برخه نه اخلي؟
موږ خو دوی سره تر اوسه نه دي لیدلي، د افغانستان دولت په نمایندګۍ موږ دوی سره نه دي لیدلي، داسې خبرې زموږ د خوانو دوی سره نه دي شوي.
بیا تاسو څومره مطمئن یاست چې دوی چې خوشی کیږي دوی به د سولې په پروسه کې برخه اخلي؟
موږ هیله لرو چې وایي نه اخلي، او مخکې د ځینو پاک نه داسې خبرې وي چې دوی
په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داوودزی وویل اسلام آباد په اصولو کې منلی چې ټول طالبان له خپلو زندانونو خوشې کړي.
خبری مجله اوري.
د نورستان په مرکز پارون کې خلک او دولتي چارواکي وایي چې د جمعې په شپه د افغانستان بانک درې ساتونکو د خپلې پیرې پر مهال د بانک دروازه ماته کړې او خزانې ته ننوتي. امنیتي چارواکي څه وایي؟ د سیمې له خپل خبریال روح الله انوري څخه اورو.
د نورستان له مرکز پارون څخه یو تن چې د نوم خودلو او خبرو ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د افغانستان بانک درې تنو ساتونکو پولیسو د خزانې د خونی دروازه ماته کړې او افغانۍ د ځان سره تښتولې دي. تلیفون کوونکی وویل کې د شې درې واړو تښتېدلو پولیسو سره د کوم دولتي چارواکي لاس وي، نو ځکه یې په دومره ډاډه زړه د بانک دروازه ماته کړې او بانک یې لوټلې دي. د نورستان امنی قومندانې سرپرست سمونوال محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی درې تنو پولیسو له تیاری څخه په ګټه خستنه د بانک د خزانې دروازه ماته کړې ده. هغه وایي د تښتول شوو روپو اندازه ورته نه ده معلومه، خو کوم پولیس چې تښتېدلي د موندلو لپاره یې ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. موږ هڅه وکړه چې د بانک د مسؤل سره خبرې وکړو، څو راته د غلا شوو افغانیو پوره اندازه په ګوته کړي، خو په موندلو یې بریالي نه شو. په نورستان کې د افغانستان بانک څخه په داسې حال کې روپۍ لوټل کیږي چې تیر کال هم په دغه ولایت کې د پولیسو تنخواګانې چې اندازې یو کم 1.5 میلیون افغانۍ کېدله غبن شوې وي، چې دوسیه یې کابل ته ورسېده او په پای کې د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر او امنی قومندان جنرال شمس الرحمن زاهد ونیول شول، چې ښاغلی بدر په ضمانت خوشي شوی او شمس الرحمن زاهد اوس هم بندي دی. دا لا نه ده معلومه چې بانک وهونکي به څه وخت نیول کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي.
د نورستان په مرکز پارون کې له د افغانستان بانک نه غلا شوې او غله تښتېدلې. په کابل کې د خوراکي موادو بیې زیات شوې، ځینې ایالات ایران ته د ډالرو اوړل یادوي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف راپورټ لري.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي او دکانداران په بازارونو کې د لومړنیو توکو د بیې د لوړوالي له امله شکایت کوي او وایي سره له دې چې د ډالرو بیې راټیټې شوې خو لا هم د موادو بیې دوه چنده لوړې دي. د کابل ښار یو شمېر دکانداران وایي له کله نه چې د ډالرو بیې لوړې شوې نو د دوی خرڅلاو نه کیږي. دوه تنه دکانداران له حکومت نه غواړي چې د ډالرو بیې باید کنټرول شي.
زما نوم د اجمل یو تم اوسیدونکی د مکران سي دکاندار. ډالر خو جګېږي نو د دکانداران ته ډېره ضربه رسېږي او ډېر تاوان دی. په یو جنس څنګه په یو روپیه اخلو هغه مجبور اس په دوه روپیه سړي باندې خرڅ کو اخیستی نشي چې څونه ډالر جګېږي په خلکو باندې په غریبو باندې په بچارو باندې مشکلات ډېر دي. دغه ډالر چې جګ اوس په پارچې باندې تاثیر ډېر کړی ده.
زما نوم همایون دی. فروشات وخت چې د ډالر قیمت شي فروشات پارچې کې لګوالی راځي فروش کمیږي ځکه چې هر څوک نه غواړي چې رای نیسي او کې رانیسي د هغه په هغه نرخ رانیسي چې مخکې وو. اوس چې مونږ چې خرڅوو په پخوانی نرخ نه د خطر زمونږ فروشات هم لږ شوي دي خلک یې دومره نه رانیسي.
د رپورټونو له مخې په دې وروستیو څو ورځو کې د لومړی ځل دی چې په کابل کې د ډالرو بیې ډېره لوړېږي. د افغانستان بانک مسؤلین بیا د دې ستونزې اساسي لامل په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو په خاصه توګه ایران ته د ډالرو وړل بولي. د افغانستان بانک مشر نور الله دلاوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو د بیې د ټیټولو لپاره بازار ته ډالر توزیع کړل.
مونږ د اسعارو د لیلام په برخه کې تغیرات راوستل او همدا لامل شو چې بیې بیرته ټیټې شوې. مونږ ټولو ته ویلي چې د ډالرو لوړیدل اقتصادي مسله نه وه بلکې لامل یې دا و چې ډالر په غیر قانوني توګه بهر ته وړل کېدل چې زما هدف ایران دی. اوس مونږ دا مسله له بانکونو سره هم جدي نیولې او هره اونۍ په بازار کې ډالر هم خرڅوو.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا په بازارونو کې د لومړنیو توکو بیې یو په دوه لوړې شوې او په وینا یې د ډالرو بیې ټیټېدل په نرخونو هیڅ تاثیر نه دی کړی. دوی له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دې ستونزې مخه ونیسي. خو د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې دوی د اووه میلیارده ډالرو ذخیرې لري او پرې به نږدې چې په بازارونو کې د اسعارو بیې ډېرې لوړې شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کابل کې ازادي راډیو د مکتب لوی انجلۍ سره شخېدلې دا څه وایي او څه هیلې لري د ژوند رنګونه په دې پروګرام کې اورو.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو زه یوې پیغلې سره ولاړ یم چې په خپل پلسم ټولګي کې دا اول نمره ام دا او بیا د خوست دا. لیتاسې نوم څه دی؟
زما نوم مینه ده. د رابیا ونځي شاګرده یم او د لسم ټولګي اول نمره یم.
څوم ټولګي راهیسې ته اول نمره کیږي؟
زه اول صف نه اول نمره یم تر لسم پورې.
کلی کې مو ژوند کړی کنه؟
ډېر وړم چې کلی کې و ډېر وړم حتی د پنځو کلو هم.
د انجونو خو خاص دینی لوبې لري انجونې. کوم لوبې دی خوخه ده فرزن چې وړ ننځکی کې به چې لوی شي دغه چندرو یا دغه ځینی نور لوبي
ا د ننځک لو باندې خان کې حتی و سم ځ ننځک لرم په کور کې کلی کې چې کله وړم زما ملګری وی وړي وړي هغه سم بده ننځک بزی ډیر کوله
سره ودولې مو
و سره ودولې مو د یو بل کرم بوري ندیر خان کول
ډوډې بم مور باندې په خواله
او ډوډې بم په خواله کله کلم بو چې هغه بناوي مونږ خپل راټول شو ټول د کلی جن کانی نو ټول بو یو ګډ چې موږ په خوستو له ژبه کې ته چې سبات مکواله ورزم په پخې کې به ټول ګډ ورته کې نس په باغ کې به میلا وکړ ټول ګره
په کلو کې ګودرونه دي چینی دي انجونې زی راځي به دغه خار ته چې ځین انجونې راشي نو زړه کې وای کاش زم ګودر ته تلی شو دلته خو نو ګودر شته او نه چینی شته دي کله کله دغه سیرمان درځي
او ول نه راځي زه ډیر وخت د خوست نه راغلی هم او کله کې زه خوست نه یم لاره به هم چې کله راځي دغه د مو کلی خاصه یو ویلا ته آلی بو ورته موږ به ډېر ساتلیانه کې کولی اوس هم ډېر غواړم چې یو ځای وي چې کور خاصم اوبه وي روانې اوبه وي ډېر خوند کوي مخصوصا په باغو کې ډېر خان کې
کړي شي پښتنه د ژوند کې څو غواړي چې څو کې کم ځای ته ورسیږي څه دی په نیت کې دي
په ژوند کې مې یو ډېر غټه ارمان ارزو دا ده چې پانتون وایم اول ته کتب ونه شو بیا اقتصاد وایم بل ارزو مې دغه ده چې د ټول جنکیان چې د مکتب ویلو نه محروم دي دا مکتب ته ولاړ شي
څنګه ورونه لاري
ورونه لارم زما ورونه مې دي چې سر دي یو زمانه وړکای ده
تاسو سره وضعیت څنګه ده خور ورور ډېر جنگونه سره کوي تاسو څنګه
نه ولا د ما سره ډېر ښه دي ځکه چې زه یو خور یم نور خویندې نشه ډېر
راسره نه نزدانه یې ورته
او نزدانه یې ورته فامیلته
بس هم دسې نزدانه اوسې خوشاله اوسې او خپل امیدونو ته ورسېږي
مننه تاسو
د ازادي راډیو سهارنۍ لمړنۍ خبري مجله هم دلته سرته ورسېده په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره د سهار مبخیر
تشکر احمد شبر سلام او صبح بخیر